بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د اتوار ورځ یکشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د زمریا اسد میاشتې 13مه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د محرم د میاشتې له 23مې او د 2022 میلادي کال د اګست له 28مې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له دې وروسته یوه سیاسي تبصره لرو چې په افغانستان کې په ترهګرۍ د تاجکستان له اندېښنو د روسیې د چارواکو د ملاتړ په باب ده. بیا هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو، ورپسې هم د افغانستان د هیډرو پولیټیک نومي لړۍ نننۍ برخه اوریدلی شي چې د افغانستان د اوبو په اړه دی. له دې وروسته بیا هم د خبرونې په پای کې ایران په تېرې اونۍ کې نومي اونیز پروګرام اوریدلی شي چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastoday.com/PS انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 9 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د اسلامي انقلاب سپاهي پاسدارانو ویندوی وویل دښمن نن سبا د ایران د ګواښلو جرأت نه لري. درس جماعتونه به د فلسطین تر بشپړ ازادۍ پورې د صهیونیست ضد مقاومت مرکزونه وي. د پاکستان په کراچۍ کې سبا د ښکلي او جذاب ایران نومي سیمینار جوړیږي، او ترکیه نور په لسګونو افغان کډوال له هیواده وایستل. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان د مې وروسته. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو ویندوی د ایران د وسلوال ځواک توانمنیو ته په اشاره سره وویل نن سبا دښمنان د ایران د اسلامي جمهوریت د ګواښلو هیڅ جرأت نه لري. د اسلام ایران دفاعي نظریه اساسا د مخنیونکو اصل په اساس پراختیا موندلې ده. د واقعي مخنیونکو د رامنځته کولو لپاره د معتبرو وسلو او تجهیزاتو او پوځي توانمنیو درلودل او د یو قدرتمن او سنبال پوځ په اختیار کې درلودل پکې اساسي رول لري. زموږ خبریال راپور راکړ د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو ویندوی سردار تورن جنرال رمضان شریف په یو لړ څرګندونو کې وویل دښمنان د ایران د سپاه پاسدارانو او نورو وسلوالو ځواکونو د قدرتمن پیاوړي خنډ په وړاندې د ناکامۍ او کمزورتیا په دلیل د سپاه پاسدارانو انقلابي او ولسی ارګان په ضد یوازې فضا جوړونې ته مخه کړې ده. سردار رمضان شریف دغه راز وویل د اسلامي نظام او انقلاب دښمنانو منلې ده هغه درست اړمونه چې د ایران د ملت په ضد د دباو امکان یې درلوده کارولې دي، خو د دوی د خوښې وړ نتیجه یې نه ده ترلاسه کړې. د سپاه پاسدارانو ویندوی په یونان کې د ایران د تیلي کشتۍ درولو او د هغه په مقابل کې د دوو یوناني تیلي کشتیو درېدا ته اشاره کړې او ویلې دي دغه قضیه د قدرت یو څرګند مستحق دی، او سپاه پاسدارانو د اسلامي انقلاب د ساتونکو په توګه په اقتدار او قدرت سره د ملي ګټو اسلامي انقلاب د اړډیاو ساتنه کړي او بیا به یې هم وکړي. ایران او هندوستان د چابهار بندر له لارې اړیکې لا پراخوي. این نیوز خبری اجانس را پور ورکر دا هندوستان دا بندرون و کشته چلوانی دا چار وزیر سارن بنندرا سونوول دا ایران پا چابهار که دا شهید رجعی بندر دلی دو پا وقت شپگ هندی کرینونا هم دا بندر تا داله کرد. اگر دا غراز دا ایران لاروان دا الوڑپڑو چرواکو سر هم لیده کتوا کرد لاؤ دا دوارو حیودون دا بندرون و ترمینزی دا ملگرتیا و دا سمندری اڑیکو پا براختیا تینگار بکرد. سونوول همدار از دا چابهار بندر پا ستراتیجیک رول او پا دی چه دا غزای دا فاصله وقت او لگخت پا کمولو که رول لوبولی شی تینگار کرده. هندوستان پا دوامدار دول دا دو سیمو ترمین دا تجارت لپارا جنوب تا دا شمال دا کوریدور دا رمینست کولو لپارا حدس کبی. لده مخی دا هند خارجه وزیر جی ایس جای شنکر وراندیس کرده و چه سمندر تا دا منزنه اسیا دا حیوادونو لخند پرتا او پا امن سرا دا لاس رسی پا خاطر چابهار بندر دا شمال جنوب پا نڑیوال کوریدور که راوستلی شی. هم دار از لچابهار بندر دا گرد استفاده لپار دا هند، ایران، افغانستان، ازبکستان دا کاری دلی دا جوڑی دا هر کلی هم کرده و. هندوستان پا 2015 کال که دا چابهار بندر دا پراختیا و دا حقی ریل پرتلی دا جوڑولو لپار پا باب چه هند لا افغانستان سر یو جای کوی لا ایران سر موافقه کردی او پا 2018 کال که ایران تا پا سفر که هندی لومړی وزیر نریندرا مودی له تهران سره د چابهار بندر د پراختیا لپاره 500 میلیون ډالر په ارزښت د پانګونې موافقه هم لاسلیک کړی و. ټول جمعتونه به د فلسطین تر بشپړ ازادۍ پورې د سیهونیست ضد مقاومت مرکز ویده ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت ویندوی د وحشي سیهونیستانو په وسیله د مسلمانانو د لومړنۍ قبلي الاقصی جمعت د سوځولو د کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې ټینګار کړی د دنیا درس جماعتونه به د فلسطین تر بشپړ ازادۍ پورې د سیونست ضد مقاومت د مرکز په توګه باقی پاتې وي. ارنا خبري ایجنس راپور ورکړ. ناصر کنعانی نن سهار وختي په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلی دي 53 کاله پخوا د 1908 کال د اګست په 18 نیټه سیونستانو د مسلمانانو لومړنۍ قبله الاقصی جماعت وسوځوه او دا د نیواګرانو لومړنۍ او تر ټولو وروستی جنایت نه و. ایران د خارجه وزارت ویندوی په خپل پیغام کې زیاته کړې ده مقاومت د فلسطین د نجات یوازینۍ لار ده او الاقصی جماعت او د دنیا درست جماعتونه به د فلسطین تر بشپړ ازادۍ پورې د سیونیست ضد مقاومت مرکز په توګه باقی پاتې وي. همدارز د مسجد الاقصی خطیب په دې خبرې په ټینګار سره چې الاقصی جماعت او نیوکی بیت المقدس ښار له ډېرو سختو شرایطو سره مخ شوي ویلی دی په دغه جماعت کې د اور لمبه تر دې دمه غلی شوی نه دی. د فلسطین اطلاع رسونې ادارې راپور ورکړی د الاقصی جماعت خطیب شیخ اکرم صبری د الاقصی جماعت د سوځولو د 53 کلیزې په مناسبت په یو لړ څرګندونو کې وویل د الاقصی جماعت په ضد اور د فلسطینیانو د مځکو د مصادره کولو د یهودي کولو د فلسطینیو خارجو د کوچولو او د وحشي ډوله سیونستي مسؤولانو په توکمپالو اقداماتو او د سیونست مشته خرګوټو د اوسیدونکو په دوامدارو یرغلونو سره هم هغه شان لمبې پورته کوي. شیخ اکرم صبری په دې خبرې په ټینګار سره چې د الاقصی جماعت او قدس دفاع د هر یو مسلمان دنده ده وویل دغه مقدس اسلامي ځای به یوازې د خدای په لاره کې په جهاد او هڅې سره آزاد شي. د الاقصی جماعت خطیب د بیت المقدس د خارجو د ملاتړ او د امت په بچیانو او ځوانانو کې د فلسطین د موضوع د ژوندۍ ساتلو او د غراز د قدس او الاقصی جماعت په باب اسلامي امت د حقایقو د خودلو او د پوهولو غوښتنه وکړه. د پاکستان په کراچۍ کې د ښکلي او جذاب ایران په نامې سره ټورستي سیمینار جوړیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت او پاکستان ترمنځ د ولسي ارتباطاتو او ټوریزم د سند ملاتړ په مخې سره د ښکلي او جذبونکي ایران په نامې سره دوهم سیمینار په کراچۍ کې د ایران د کنسلګرۍ په همت سره ترسره کیږي. ایران خبری ایجنس راپور ورکړ. په کراچۍ کې د ایران سر کنسول حسین نوریان په یو لړ څرګندونو کې وویل په کراچۍ کې د ایران د کنسلګرۍ په همت او د ایران او پاکستان د ټوریزم د حوزې د مسولانو او فعالانو په ګډون سره د ښکلي او جذاب ایران په نامه سره دوهم سیمینار به په دوشنبه ورځ په کراچۍ کې ترسره شي. ښاغلي نوریان وویل دغه سیمینار چې ایجنډه یې له ټوریزم څخه ملاتړ او د ولسي ارتباطاتو او ټورستي پلاو د تبادلې له پراختیا سره مرسته ده د ایران او پاکستان د دوو گاونډیو او دوستو هیوادونو د ملګرتیا په پیاوړتیا کې به یو مهم ګام وي. د افغانستان د طالبانو چارواکي د څو وزارتونو څخه د متخصصانو د کمیټې په جوړولو سره مدعی شوي چې د ټاپې ګیسو پروژه به په افغانستان کې ډیر زر عملیاتي شي. د ګیسو ټاپې نومې پایپ لاین 1814 کیلومتر اوږد دی چې 202 کیلومتر د ترکمنستان په خاورې کې، 104 اویا د افغانستان په خاورې کې او 826 کیلومتر هم د پاکستان له خاورې رانیولې تر هندوستان پورې رسیږي. د ټاپې پروژه د پایپ لاین د جوړېدا کار په افغانستان کې له 2013 کال پیل شوی خو د جنگ او ناکرارۍ په دلیل تر دې دمه پکې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په دغه شان شرایطو کې د طالبانو حکومتي چارواکي وایي د ټاپې پروژې د عملیاتي کولو لپاره یې د متخصصانو یو کمیټه جوړه کړې ده. د طالبانو د خارجه وزارت په وینا د کابینې لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د موقته حکومت د معدنونو وزیر شهاب الدین دلاور د دغه کمیټې لوړپوړي غړي دي او ټاکل شوی ده د ټاپې پروژې د پرمختګ د بهیر د ارزونې لپاره د اړوند وزارتونو یو پلاوی ترکمنستان ته هم سفر وکړي. فارس خبری اجانس راپور ورکړ د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت پرون په یوې اعلامیه کې ویلي دي دغه کمیټې د ټاپې پروژې په باب له ترکمنستاني پلاوی سره منظم غونډې کوي او تر دې دمه په افغانستان کې د مزکی او مالیاتو په برخه کې هم یو لړ پرمختګونه هم شوي دي. ترکیه نور په لسګونو افغان پناه غواړي بیرته افغانستان ته وګرځول. اناتولی خبری اجانس راپور ورکړ ترکیه د غیر قانوني کډوالو د نیولو او ستنولو د عملیاتو په دوام کې نور 140 کډوال بیرته ګرځولي چې په لسګونو کډوال پکې افغانان دي. ترکیه له سخت اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان شوی ده او دغه هیواد حکومت د پناه غواړو وشتل په ایجنډا کې راوستي. دا شیخ کاری دان خری د حکومت اصلي هدف افغان خارج دي. د افغانستان خلک په 2018 کال کې واقع ته د طالبانو د بیرته پر رسیدا پسې د افغانستان له سختو شرایطو څخه د ژغورنې په خاطر کډوالې ته مخه کړې چې زیاتره په ترکیه کې دیره شوي او اروپایي هیوادونو ته د رسیدو تکل کوي. او نېشنل انټرست امریکایي خبرونه لیکلي دي په داسې حال کې چې د اوکراین جنگ شپږمه میاشت پوره کیږي. ډېر سیاستوالان کار پیژندي او چارواکي په دې چې لویدیز د بندیزونو په لګولو سره نه دي توانېدلې د روسیې په ضد د خوښي وړ موخې ترلاسه کړي اندېښمن شوي دي. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړ د امریکا دغې خپرونې په خپل ځانګړي رپورټ کې ویلي دي د روسیې د فیډرل د ایسایو د ادارې روس سټارټ لخوا د خپرو شویو شمیرنو په اساس د روسیې اقتصاد روان کال په دوهمو درو میاشتو کې 4% کم شوی دی او دغه کمښت که څه هم د پام وړ دی خو همغه ډول چې روسیې او لویدیزي څارونکو یې تمه درلوده زیاد شوی نه دی. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
د تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو سن خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې په افغانستان کې په طرحه غره د تاجکستان اندیښنو د روسیې د ملاتړ په باب ده. تاجکستان په مختلفو سیمیزو ناستو کې تل له افغانستان سره د خپلو ګډو پولو د امنیت په حق لاندې خني څرګندوي. په دې ورستیو کې روسیه هم د تاجکستان اندېښنې تایید کړې دي. د تاجکستان او د روسیې د ملي امنیت سلاکاران د شنګای موسسې د غړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په کلنۍ غونډه کې په افغانستان کې د ناسمو اقتصادي حالاتو او د ترهګرو ډلو په بیا فعالېدو اندېښنې ښودلې او په دې لړ کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په مخه د ګډو امنیتي او پوځي ملګرتیاو خبر ورکړی دی. په افغانستان باندې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو له حکومته د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې طالبان په ټول افغانستان کې او په تیره بیا په سرحدي سیمو کې د ترهګرو او په تیره بیا د داعش ډلې د شتون او فعالیت مخنیوی وکړي. تاجکستان چې له افغانستان سره تر 1350 کیلومتره زیاتې ګډې پولې لري د افغانستان د نورو ګاونډیانو په پرتله زیاتې اندېښنې څرګندوي. مرکزی آسیا په وروستیو کلونو کې د ترهګرو او سرزورو ډلو په هدف او ټارګټ بدل شوی دی. دا مثال په توګه داعش په دغې سیمې کې د پراخو اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي ستونزو څخه چې د ترهګرۍ لپاره مناسبه زمینه برابروي کار اخلي او ځواک جلبوي او پټ فعالیتونو ته یې مخه کړې. د مرکزی آسیا په سیمه کې د داعش جرړې او په افغانستان کې بې ثباتي او د افغانستان له خاورې د تاجکستان په پولو پر لپسې بریدونه د منځنۍ آسیا د هیوادونو د اندېښنې سبب ګرځېدلې دي. تر دې چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دې وروستیو کې ویلي د افغانستان حالات ورځ تر بلې په ترنګلتیا دي، باید د دې په باب څه کوم چار چاپیر امنیتي کمربند جوړ کړی شي، ځکه چې د افغانستان بدلونونه په ګاونډیو او په تیره بیا په منځنۍ آسیا باندې ناوړې اغیزې شیندي. پر دې سربېره په دې وروستیو کې د افغانستان په بدخشان ولایت کې د تاجکستان د طالبانو د غورځنګ د جوړېدو خبر هم خپور شوی دی. داسې ولایت چې تاجکستان سره ګډې پولې لري، د دغه ډول خبرونو خپرېدا د تاجکستان د چارواکو د اندېښنې دوچنده کړې دي. خو سره له دې د طالبانو د موقته حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د تاجکستاني طالبانو د ډلې د شتون دروغ بللې دی. د افغانستان او تاجکستان په ګډو پولو کې د ترهګرو ډلو شتون د جیوپولیټیکل مسلو له امله د لا زیاتو اندېښنو سبب شوی دی، ځکه چې د افغانستان یوه سرحدي برخه د څوکې په څیر د تاجکستان خاورې ته ننوتې ده او په دې توګه د ترهګرو ډلو لپاره په تاجکستان کې ستراتیژیک عمق یا جرړه یې رامنځته کړې ده. د سیاسي چارو یو کارپو ماروین ویمبام په دې اړه وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه په تیره بیا تاجکستان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لشتونه اندېښمن دی، ځکه چې د دغو ډلو فعالیت د سیمه په هیوادونو کې د ناکراریو د زیاتېدا سبب ګرځي. د هغو الوتکو په سر اختلافات چې په افغانستان کې د مخکینی حکومت تر ړنګېدو وروسته تاجکستان ته لیږدول شوي وي، د طالبانو او د تاجکستان تر منځ یوه بله نه حلېدونکې مسله پاتې شوې ده. د امنیتي ګواښونو او د سیاسي اختلافاتو پر اخوه د تاجکستان حکومت د افغانستان په ګډو پولو کې د وسلوالو ډلو د ځپلو په پلمې او د امنیتي ګواښونو په غټ خودلو سره غواړي د تاجکستان په غرنیو سیمو کې هغه خلک وځپي چې د حکومت مخالفه دي او د هغوی په اصطلاح اسلامي نظام غوښتونکي دي. د برتانیې د اکسټرو پوهنتون استاد جان هیډر شاو وایي په سرحدي سیمو کې د شخړو له هوارولو سره د تاجکستان د حکومت دریځ هیڅ مرسته نه کوي، ځکه چې د تاجکستان حکومت غواړي د ګورنو بدخشان ټوله سیمه ایز لاندې کړي او خپل مخالفان لمنځه یوسي او وی ځپي. د شانګای د غړو هیوادونو د ملي امنیت شورا د سلاکارانو په غونډه کې د تاجکستان په اندېښنو د روسیې ملاتړ د دې خود نه کوي چې ماسکو په منځنۍ آسیا کې خپل نفوذ ته په کتو سره امنیتي ګواښونو سره د مقابلې لپاره جدي اراده لري. روسیا کولی شي طالبانو سره مذاکرات وکړي څو هغوی د منځنۍ آسیا هیوادونو او په تیره بیا تاجکستان سره په ګډو پولو کې امنیتي اقدامات زیات کړي. د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر سلاکار زمیر کابلوف وایي موږ طالبانو سره په افغانستان کې د یو حکومت په توګه خبرې کړې دي، په دې زمینه کې د امریکا نظر موږ ته اهمیت نه لري. د تاجکستان له اندېښنو د روسیې ملاتړ او په ګډو پولو باندې د امنیت د ټینګښت په موخه طالبانو سره مذاکره په ټولې سیمه کې ثبات پیاوړی کولای شي. اسلامی جمهوریت غږ
د تاریخ
پاڼه
عزتمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه و منی عزیزانو اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتبار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د اسد یا زمری د میاشتې دیرشمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له درویشتمې او د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې 1 نیټه ده. قدرمن اوریدونکو د ایران په تاریخ کې د زمری میاشت د شمه نیټه د لوی کتاب د بهار الانوار خاوند د یو ایرانی پوه د علامه محمد باقر مجلسی د درنخ ورځ نومول شوی ده. د علامه محمد باقر مجلسی پلار محمد تقی مجلسی د شیخ بهایی لوړو شاگردانو څخه وو او په اسلامي علومو کې د خپل وخت په سرخیلو کې ګڼل کېده. علامه محمد باقر مجلسی درس او بحث په 4 کلنۍ کې له خپل پلار څخه پیل کړل او د هغه زیات نبوغ تر دې حد و چې په 14 کلنۍ کې د اسلام ستر پوه او فیلسوف له علامه صدرای شیرازی څخه د معصومو امامانو او د پیغمبر اکرم د حدیثونو د روایت اجازه واخیسته. د علامه محمد باقر مجلسی د درس له مکتبه ګڼ شمېر شاګردانو استفاده وکړه. علامه مجلسی په داسې حال کې له خپل ځان سره داسې سوچ وکړ چې د اهل بیت هغه ګرانبی مرغلرې چې راغونډې کړي دي د بهار الانوار په نوم په یوه ښکلي چوکاټ کې ځای کړي، څو نه یوازې طلبا او طالب علمان بلکې ټول مینوال د زړونو د قبلی یعنی د اهل بیت د کلام په لور لارښوونه وکړی شي. له دې اړخه یې لوی کار ته لاس واچوه او د تشیع د دغه لوړ دایرة المعارف لیکنه پیل کړه. په 1300 کې د دغه لوړ شیعه محدث د پیغمبر د کورنۍ په ارزښمنو حدیثونو شامل د بهار الانوار لوی کتاب تر ټولو ستر او تلپاتې کتاب ګڼل کیږي. همداراز په فارسی ژبه کې حق الیقین، عین الحیات، مشکات الانوار او په عربي ژبه کې شرح 40، مرأت العقول او رساله فیل اوزان د دغستر عالم له نورو آثارو څخه ګڼل کیږي. پنځه سوه اووه کاله پخوا د 1393 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې په 1 نیټه د چالدران تاریخي جنگ چې د ایران او عثماني تاریخ له لویو جنګونو څخه دی، د ایران په شمال لویدیځ کې په تبریز او خوی ترمنځ په همدې نوم په یوې دښته کې رامنځته شو. دغه جنگ د شاه اسماعیل صفوي او د سلطان سلیم عثماني د ځواکونو ترمنځ رامنځته شو او د زړورو ایراني ځواکونو باوجود د عثماني پوځ د زیاتو وسلو په وجه بریالی شو. دو سوه پنځه دیرش کاله پخوا د 1209 هجري قمری کال د محرم الحرام د میاشتې په 28 نیټه ستر مسلمان عالم او پوه ملا محمد مهدی نراقی وفات شو. دغه جکپوری عالم په ایران کې له ابتدایي زده کړو وروسته د خپلو دینی معلوماتو د زیاتولو په موخه په عراق کې د نجف علمي حوزې ته لاړ او د تکړه استادانو له محضره یې فیض ترلاسه کړ. مولا مهدی نراقی په ډیر زیار او کوشش سره زده کړې جاری وساتلې او په مختلفو دینی علومو کې پوره مهارت ترلاسه کړ. ورپسې تحقیق، څېړنه، تدریس او د مختلفو کتابونو لیکنو ته هم مخه کړه. جامع و سادات د علامه نراقی یو مشهور کتاب دی. هغه په دغه مشهور کتاب کې د اخلاقي موضوعاتو په اړه ډیر ښکلی بحث کړی. د دغه عالم یو بل کتاب انیس الموحدین نومیږي. په دغه کتاب کې د اسلام اصول دین په ډیره ساده ژبه تشریح شوی او لوستونکي له اسلامي نړۍ له لید سره بلدوي. اولس کال مخکې د 1420 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې په 28 نیټه د عراق په سامرا ښار کې حرمین عسکریین چې د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د بزرګوارو دوو لمسیانو حضرت امام هادی علیه السلام او حضرت امام حسن عسکری علیه السلام سپیڅلی زریح او د زیارت ځای دی په القاعده پورې تړلی د تکفیریانو په وسیله ویجاړ شو.
اوبه او سیاست
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اړوندونکو اوبه او سیاست پروګرام لا دریمې برخې سره زه جمیل بنگش لخپل ګران ملګری
عبدالمجید دورانی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوم. نن په دې ارتباط په نورو مسلو در سره غږیږو. هله چې تر پایه سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړی parstoday.com/psm زموږ د انټرنیټي سایت درکته.
ګرانو قدرمنو دوستانو، د دې لړۍ په تیر پروګرام کې مو در سره د ایران او افغانستان د سیاسي او هایډرو پولیټیکي اړیکو په اړه خبرې وکړې. په دې نننی پروګرام کې په وروستۍ یوه پیړۍ کې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو مذاکراتو د مخینې جاج اخلو.
ایزانو په 1898 کال کې د سختو سیلابونو په علت د هرمند سیند له خپل اصلي لارې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې یو برخه جوتوله د لویدیځ په لور انحراف وکړ او د هرمند اوبو زیاتره برخه له بلې لارې د هرمند تالاب ته ور داخله شوه چې اختلافاتو سبب هم شوه. همداراز د 1902 کال وچکالی او اوبو کمخ د ایران او افغانستان ترمنځ اختلافات زیات کړل او سبب شو چې لوري یو ځل بیا خپل موضوع د انګلستان حکومت ته ارجاع کړي. په دغه پړاو کې چې د برتانیوالو نظر له افغانستان سره دوستانه وو، د میک ماهون په سرپرستی یو پلاوی سیمې ته ولیږه. هغه په 1903 کال کې په سیستان کې ځای پر ځای شو. د 1905 کال د اپریل په 10 د میک ماهون رایا صادر او پکې یو تړون وشو چې د هرمن لاسین یې د ایران ونډا په دریو کې یوې برخې ته کم کړه. دا په داسې حال کې و چې ایران باور درلود د ګولډ سمیت په تړون کې د ایران د اوبو ونډا نیمه ده. د ایران دولت د حقیقت په پوټه دغه رای لا منلو ډډه وکړه او د رای د نه منلو دلایل یې په کتبی ډول د انګلستان سفارت ته وړاندې کړل. د انګلستان حکومت هم د ایران له اعتراض سره سره مسأله تعقیب نکړه او موضوع همداسې پاتې شوه.
په نتیجه کې د هیرمن سین په اړه د میک هامون د حکمیت ماتې هم هغه راز په خپل ځای پاتې شوه. د دغه ویش په اساس اوبه نړیوالو قوانینو ته لپام پرته زیاتره د سرحدي سیمو مالکانو، خانانو او د خلکو په لاس کې و چې همدغه چاره د اختلافاتو او د اوبو د کموالي په وخت د تاوتریخوالي سبب کېدله. په دغه پړاو کې د هیرمند اوبو په اړه بحثونه په تقریبا دوو پړاوونو، یعنی له 1905 نه تر 1906 او له 1906 نه تر 1902 کلونو باندې ویشلې شو. په لومړي پړاو کې د دواړو لورو مذاکراتو بریا له بل مناسبه ویشلو د اوبو د جوتې اندازې د سپارلو حل لاره وه. په دویم پړاو کې ایران د هرمند اوبو په وړاندې په افغانستان کې د ځای د موندلو په انګیزې جدي غوښتنه وکړه. په دې ډول په دویم پړاو کې د هرمند اوبو د ستونزې د معلومېدو په نسبت له افغانستان سره سیمه ایزې اړیکې ډېر اهمیت درلوده.
ایزانو د لومړی نړیوال جنگ په ختمیدا او د سیاسي کړکیچونو په کمیدا سره د لومړي ځل لپاره د 1920 کال په اپریل کې د ایران او افغانستان ترمنځ رسمي سیاسي مذاکرات پیل شول. دغه مذاکرات د 1920 کال په جون میاشت کې د ایران او افغانستان ترمنځ د موادت لوزلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو تړون سبب شو. د هرمند سیند د مسایلو او د هغه د اوبو د استفادې په اړه د موادت لوزلیک د یوه ساده تشریفاتي سند په توګه و چې د دواړو لورو هیڅ یوه مسله هم اواره نه کړه. د افغانستان له خپلواکۍ شپږ کاله وروسته په 1920 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وادادیا او تامینیا لوزلیک وشو. رضا خان هم چې له خپلو ګاونډیانو سره د سرحدي اختلافاتو په اوري پسې و د هرمند اوبو د ویشلو د مسالې او د دغه هیواد په ختیځو پولو کې د ایران او افغانستان د اختلافاتو د حل لپاره په فرصت پسې و. په 1930 کال کې په افغانستان کې د ایران سفیر خالد بری د افغانستان له خارجه وزیر سره په کابل کې خبرې اترې وکړې او وټاکل شو چې ګډ کمیشن جوړ او د دواړو لورو استازي په پوله کې خپلې غونډې ترسره کړي تر څو د زی لالیدلو او د ضروري معلوماتو لا ترلاسه کولو وروسته قضیه ختم کړي.
بلاخره د لورو د سیاسي ارادې او د معدت د لوز لیکنو لعمل د هرمند سیند د اوبو د ویشلو په سر د ایران او افغانستان ترمنځ لومبنه نیخ په نیخه خبرې اترې په 1931 میلادي کال کې تر سره شوې. د دغه مذاکراتو نتیجه د برابر ونډې منل وو. په دغه موده او د مذاکراتو له لومړي پړاو وروسته د افغانستان په وسیله د شاهي کانال او کوهک بند پراختیا د خبرو اترو د ماتې او په ایران کې د اوبو د شخړې امکان زیات ک. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستانه فضا په دلیل دواړو لورو د مذاکراتو د دوام لپاره خپل گروه نه وښودله. د هرمند سیند د اوبو په کمیدا او د 1930 کال په جون میاشت کې د اوبو کمښت او د نهر مارنګي په خوله کې د لخشک بند په زیات مضبوطولو د افغانستاني لوري ټینګار ایرانی لوري بیا هم د اوبو لکه مخسر مخامخ شه. بلاخره د 1930 کال په اگست کې د دواړو هیوادونو پلاوو له کمال خان بند تر لخشک بند پورې د هرمند سیند اوبه د یو کال لپاره نیمه نیمه وویشله او موافقه یې وکړه چې هر یو لوری د دې توان ولري چې د خپلې اوبو ونډه په خپل خاوره کې هر ځای او هر کله چې اړتیا ولري له سینده جلا کړي. په 1930 کال کې د ایران، افغانستان، ترکیه او عراق ترمنځ د سعد آباد تړون په لاسلیک کېدو پسې ړومبنی تړون هم تمدید شو.
ایزانو په 1930 کال کې په کابل کې د ایران د هغه وخت سفیر باقر قاسمی په خپلو خاطراتو کې لیکلي چې له افغانستاني چارواکو سره د مذاکراتو په ترسره کولو سره د 1930 کال د دسمبر په 9 یو شپږ مادي تړون د افغانستان له خارجه وزیر علي محمد خان سره لاسلیک شو. د تړون په لومړۍ ماده کې دواړو هیوادونو د هغو اوبو اندازه چې د کمال خان بند ته رسیده نیم په نیمه وویشله. د تړون په دوهمه ماده کې د افغانستان حکومت ژمن شو چې لا چار بورجک تر کمال خان بند پورې به تازه کانال جوړ نکړي او حتی تعمیر یې هم نکړي. لوری ژمن شول چې د مقابل لوری د ونډې کمون کې اقدامات ودرئ. دغه تړون د 1993 کال کې د ایران پارلیمان تصویب کړ، خو د افغانستان د پارلیمان لخوا د اعلامیې د نه تصویب په دلیل د تړون د اجرا خنډ شو. په 1994 کال کې بیا د متفقینو په وسیله د ایران نیواک سبب شو. افغانستانی لوری د امریکا په ملګرتیا سره انحرافي کانال او مخزنی بند جوړ کړ چې د 1995 کال د وچکالی په وخت کې اوبه د افغانستان په لور منحرفوله.
د 1994 کال په وچکالی او لکوهک بنده د افغانستانی لوري په استفاده سره ایران فیصله وکړه چې له هیرمند د کتنې لپاره افغانستان ته یو پلاوی ولیږي، خو افغانستان ورسره موافقه ونه کړه. ایران نیت درلود چې مسأله امنیت شورا ته وړاندې کړي چې د امریکې په وړاندیز او په 1950 کال کې د ایران او افغانستان په موافقه سره مقرره شوه چې امریکا د مسالې په اواری لپاره منځګړې تو وکړي. په دا ډول د هیرمند کمیشن جوړ شو. د هیرمند کمیشن د سیستان لپاره لازمه اوبه په متوسطه توګه په یو سیکنډ کې 22 مکعب میټره وټاکله، خو دغه اندازه د کمو اوبو په کلونو کې لا کمیدله او په هیڅ وجه د ایران له سیستان سیمې آبی اړتیاو سره سمون نه خوړه او په بشپړه توګه د ایران په تاوان و. دا په داسې حال کې و چې د مکامون په رای د ایران ونډه د هیرمند د ټولو اوبو په دریو کې یوه برخه چې په یوه سیکنډ کې له 50 مکعب میټرو زیاتېدله. ایران د افغانستان په پوټه دغه رایه ونه منله، خو افغانستان په خپلو پخوانیو دریځونو باندې په ټینګار سره د کجکی او ارغنداب بندونو د جوړولو پایلې نه منلې. بلاخره په 1992 کال کې د هیرمند اوبو د ویشلو په سر د ایران او افغانستان اوږدې خبرې ترې د دغه سیند په اړه د وروستي تړون سبب شوې چې د کارپیژاندو په اعتراف ایرانی لوري پکې ډیر بخشش کړي او تیر شوی دی. په دغه تړون کې ایران هم هغه په سیکنډ کې د 22 مکعب میټرو د اوبو حق ومنه.
ایزانو په 1993 کال کې د هیرمند سیند تړون هغه یوازینۍ موافقه ده چې افغانستان له پولې بر اخوه و اوبو حوزه کې لري. د 1993 کال تړون په سیکنډ کې د 22 مکعب میټره اوبو په تامینولو ټینګار کړی او 4 مکعب میټره یې د روغ نیت او ورورګلویزو اړیکو لپاره په نظر کې نیولي. دغه تړون چې 8 مادې لري همدغه راز د تړون د مادې په اجرا او تعقیبولو لپاره د هیرمند لپاره نوې کمیشن رامنځته کوي. په جبد شوي اندازې سربیره افغانستان باید باکیفیت او به تعمین کړي چې د اړتیا په بڼه کې د پڼه کولو او کورنۍ استعمال لپاره تصویه شي. دغې چارې د تصویه دنده ایران ته متوجه کړي ده. افغانستان د دغه تړون په اساس حق لري له اوبو هغه ډول چې خپله انتخابي استفاده وکړي، خو ایران په دغه تړون کې له ټاکل شوي مقدار د زیاتې اوبه غوښتنه نشي کولی، حتی که د هیرمند په سیند کې زیاته اوبه هم موجوده وي. په حقیقت کې د ایران او افغانستان د اوبو مذاکراتو په ورستی یبه پیړۍ کې ټیټې هسکې درلودلې دي، خو هغه څه چې مسلم دي دا دي چې تمه کیږي افغانستان د دوه اړخیزه موافقو د اجرا په ترڅ کې د هلمند د کوز هېواد د اوبو سرچینو او ژواک چاپیریال ته د تاوان نه رسولو په شمول د ژواک چاپیریال د نړیوالو حقوقو لازم الاجرا قواعدو او قوانینو ته پام وکړي.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د دې وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسی. هیله ده چې ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وینو. په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سرلوړي او بریالي اوسئ.
ایران په تیره اونۍ کې
ګلونو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. ایران په تیره اونۍ کې د پروګرام له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. په دغه پروګرام کې به په تیره اونۍ کې د ایران مهمو بدلونونو ته یوه کتنه وکړو. هیله ده چې تر پایه راسره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
محترم اوریدونکو د اسلامي ایران د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنعانی تیره پنځشنبه په نیواکي فلسطین کې د صهیونیست رژیم د جرمونو زیاتېدو ته په اشاره سره له عربي دولتونو غوښتل چې د عیني واقعیتونو د انکار په ځای د فلسطین د ملت د حقوقو دفاع وکړي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی ویل چې د ډیرو نړیوالو اسنادو او راپورونو په تصریح او د بشري حقوقو د ډیرو راپورونو په استناد صهیونیست رژیم یو اپارټاید رژیم دی او لاسونه یې د بشریت په خلاف په جنگي جنایتونو او نسل کشی ککړ دي. په فلسطینی سیمو د اسرایلو په ورستیو بریدونو کې په لسګونو کسان شهیدان او ژوبل شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو د اسلامي ایران د ځوانانو د آزاد غیژنونې ټیم د سرو زرو د دریو مډالونو د سپینو زرو د یو او د زیړو د څلورو مډالونو په ګټلو سره د نړۍ اتل شو. د نړۍ د ځوانانو د آزاد کشتۍ نړیوال سیالۍ د اګست په 15مه تر 18مه د بلغاریا په پلازمینه صوفیه ښار کې ترسره شوې. له ایران وروسته امریکا په ترتیب سره په 122 او 112 امتیازونو په ګټلو سره دوهم او دریم لمبر کې راغلل. د ایران د آزاد کشتۍ ټیم تیر کال هم د روسیې په اوفا کې په نړیوالو سیالیو کې لومړی مقام ګټلی و.
امریکا د ایران د ولس د ګټو تضمین وکړي. د ایران خارجه وزیر دې ته په اشاره سره چې د امریکې جواب ته پته مده ویل، هر کله چې موږ د خپل سرو کرخو په حق له ډاډ ترلاسه کړ او له موافقې څخه د ایران د اقتصادي ګټو تضمین وشي، بیا به د ورستی پړاو په اړه بحث کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د برجام یا جامع ایټمی موافقې په حقله په ویانا کې د وزیرانو په کچه د خبرو اترو د مهالویش په حقله خبریالانو ته وویل، موږ د اروپایي اتحادیې د استازي په وسیله خپل نظرونه امریکې او نورو هیوادونو ته ورکړي دي او د هغوی د ځواب په تمه یو. هغه زیاته کړه، موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې زموږ د سرو کرخو خیال ساتل شوی او موافقه د ایران اقتصادي ګټې تضمینوي. د ایران خارجه وزیر په دوام کې یادونه وکړه چې د یادو مسایلو په حق لا تر ډاډ منیدو وروسته به د راتلونکو پړاوونو په حق لا بحث وشي.
قدرمنو اوریدونکو، د حضرت امام حسین علیه السلام د 40 یا 40 د مرکزی کمیټې مشر ویل چې کابو 15 میلیونه ایرانی زائران په اوسنی 40 کې ګډون کوي. د د 1440 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په شلمنیټه په کربلای معلا کې د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د دوه اویا وفادارو یارانو او د کورنۍ د غړیو د شهادت د 40 لورز سره سمون خوري. په دې مناسبت هر کال په میلیونونو کسان د عراق کربلا ته ځان رسوي. قدرمنو اوریدونکو، د امام حسین علیه السلام د 40 یا 40 د مرکزی کمیټې سید مجید میر احمدی تیر چهارشنبه وویل چې تر اوسه 1,600,000 کسانو نمونه لیکل او اټکل کیږي چې کابو 15,000,000 کسان هم د حضرت امام حسین علیه السلام په 40 کې د ګډون لپاره عراق هیواد ته لاړ شي.
د اسلامي ایران د پوز لوی کمانډانو ویل چې د حرم د مدافع او شهیدانو د وینې په برکت د مخایمت پدیدې په سیمه کې پایدار امنیت ټینګ کړي دي او هغه تضمینوي. ډګر جنرال امیر سید عبدالرحیم موسوی د فلسطین د ورستیو بدلونونو په اړه وویل د مخایمت د جبهې طاقت نن د کافرانو په مقابله کې د کامیابۍ په لاره کې د الهي وعدې د تحقق یو اثر دی او نن د قدرت په خدای تعالی په تکیه سره لکانی په توغندی بدل شوی دی. د ایران د پوز لوی کمانډان زیات کړه د مقاومت جبهې دفاعي قدرت په تیر بیا په فلسطین کې د اسلام دښمنان په ویره او طرحه کې اچولې دي او د توغندي او ډرونز په برخه کې د قدرت او طاقت داسې مرحله ته رسیدلې چې صهیونیست رژیم د خپل زوال د شاته کولو په فکر کې شوی دی.
قدرمنو دوستانو، د اسلامي ایران ولسمشر ښاغلی ابراهیم رئیسی په درود شو ورځنی جنگ کې د صهیونیس رژیم د پوز په وړاندې د لبنان د حزب الله د بریالیتوب په مناسبت د زمري درویشتمه د اسلامي مقاومت ورځ ونوموله. تاریخي تجربه مشتوی چې د نړۍ ملتونه هر چرته چې د سلطې او استکبار له بهیر سره په مقابله کې د مقاومت او درېدا لاره پر مخ نیولې ده بریالي شوي او عزت او خپلواکۍ ته هم رسیدلې دي. د ایران ولسمشر صاحب د ابراهیم رئیسی د کابینې په غونډه کې د ایران په رسمي کالندار کې د زمري د درویشتمې نیټې د اسلامي مقاومت ورځې نومولو ته په اشاره سره د مقاومت د لوړ او اوچت مفهوم په منظر سره هم ویل تاریخي تجربو مشتوی چې د نړۍ ملتونه هر چرته چې د سلطې او استکبار له بهیر سره په مقابله کې د مقاومت او درېدا لاره پر مخ نیولې بریالي شوي او عزت او خپلواکۍ ته هم رسیدلې دي. ښاغلی رئیسی د مقاومت د سترو سردارانو حاج قاسم سلیمانی او حاج حسین حمدانی د یاد او نوم په منظر سره هم ویل چې د ایران ملت او د سیمې او د نړۍ ټول آزادی غواړي د مقاومت د مبارزانو او قومندانانو د مجاهدت او ځوان مردۍ قدرونه کوي.
عزیزانو، ایران تیرونه د کابل په جمعات کې ترهګر اقدام وغنده. تیرونه د کابل په صدیقیه جمعات کې د 14 لامل دیرش کسان ووجل شول او سلویخت هم ژوبل شول. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی د کابل ښار د خیرخانه په سیمه کې په یو جمعات کې هغه تروریستي 14 پکله کا وغندله چې په پایله کې یې ګڼ شمېر لمونځ کوونکي شهیدان او ټپیان شول. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی د دغه تروریستي عمل د شهیدانو له کورنیو سره د خواخوږی په سرګندولو سره ټپیانو ته د عاجل روغتیا هیله هم وکړه. د کابل په صدیقیه جماعت کې د چودنې له امله 13 کسان شهیدان او 30 نور ژوبل شوي وو. د افغانستان په مختلفو سیمو کې پرله پسې ترهګری چودنې او حملې خی چې د طالبانو د موقته دولت د ادعا په اپوټا دغه دولت تر یو حد نه دی توانیدلې د هیواد په مختلفو سیمو کې امنیت ټینګ کړی شي.
قدرمنو اوریدونکو، د زمری د میاشتې 28مه نیټه په ایران کې د دولت پر ضد د امریکایي کودتا له کلیزې سره هم سمون خوري. د 1923 مارسکال د زمری د میاشتې په 28مه نیټه په ایران کې د ظالم شاهي نظام یو شمیر ځواکونو د امریکا او انګلیس په ملګرتیا د محمد مصدق د قانوني حکومت او دولت په ړنګولو سره محمد رضا پهلوي د پاچاهۍ پر تخت کښېنول. د امریکایي انګلیسي کودتا چې د اسلامي انقلاب نه مخکې ترسره شوه او له امله یې د ایران قانوني حکومت نسکور شو، د هیواد په سیاسي تاریخ کې د یو حساس پړاو یادونه کوي. دغه کودتا له هغه وروسته وشوه چې په ایران کې د تیلو د صنعت د ملي کولو غورځنګ بریالی شو او نړیواله محکمه د انګلیس او ایران ترمنځ د تیلو د قراردادونو په مسله کې د ایران په ګټه فیصله وکړه. له دې کار سره د ایران تیل د انګلیس له منګولو ووته. په نتیجه کې امریکایان او انګریزان په ګډه دسیسه کې د محمد مصدق قانوني حکومت یې ړنګ کړ او د ایران د تیلو د چور او تالان په مخه یې رضا شاه پهلوي د بچایي پر تخت کښېناول.
محترم اوریدونکو، ایران په تیر اونۍ کې پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ چې بیا به د ایران له یو لړ پیښو سره ستاسو په خدمت کې یو، تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.